نو اوس مونږ ګورو چې بیا څه وشول چې کله دا ټوله واقعه وشوه چې کله عبدالله بن ابی داسې خبره وکړه او خلکو هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې وګورئ دا خو د یو وړوکې خبره ده، په دې باندې ولې یقین کوئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه واپس ولیږو. اوس زید بن ارقم فرمایي چې د دې نه پس چې کله هغو قسمونه وخوړل او منکر شو چې دا خو سوال نه پیدا کیږي چې زه داسې خبره وکړم، تاسو خو د الله رسول یی او دا هلک خو دروغجن دی، چا چې زما په باره کې داسې خبره کړې ده نو هغه هلک وي چې د هغې نه پس زما ترو په ما پسې راغی، ځکه چې هغه خو په هغه مجلس کې نه و موجود، هغه خو بهر و او دا هر څه په یو ټنټ کې وشول. زما ترو راغی او هغوی چې زما دا اراده نه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستانه ناراضه شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ستا تکذیب وکړي. هغوی زه داسې خفه شوم او ما ته داسې تکلیف وشو چې یعنی هغو خو زه دروغجن کړم. په جګړو کې داسې هم کیږي چې ستاسو سره څو ګواهي نه وي، تاسو ته څوک څه ووایي او بیا هغه بنده سو بله خبره جوړه کړي، یعنی خبره عمروړي را عمروړي. هغوی چې ما خو داسې خبره نه ده کړې، لیکن اوس څوک یقین وکړي؟ هغوی چې زه داسې خفه شوم چې دومره غم ما ته چرته نه و شوي، یعنی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ومني چې زه دروغجن یم نو بیا څه پاتې شول؟ هغوی یعنی هغه ماشوم چې کوم وخت زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې روان وم، نو د افسوس سره ما خپل سر رقوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما طرف ته راغی او زما غوږی اومګو او ما ته یو کتل او مسکی شو. هغوی چې زه دومره خوشحاله شم چې که د دې په بدله کې ما ته ټوله دنیا هم میلاو شي نو ما ته به دومره خوشحالي ونه شي. که ما ته د همیشه دپاره دنیا هم میلاو شوی وی نو زه به دومره نه وم خوشحاله شوی. یو وړوکی بچی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له دا تسلي ورکړه چې زما په تا باندې یقین دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم پته وه چې عبدالله بن ابی څنګه سړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه خو وو، لیکن هغو ته پته وه. هغوی چې د هغې نه پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه زما سره میلاو شو او پوښتنه یې وکړه چې رسول الله تا ته څه فرمایلی وو. ما ورته وی چې فرمایلی خو هیڅ هم نه و، البته زما غوږی اومګو او ما ته مسکی شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې ستا دې مبارک شي. او بیا زما سره حضرت عمر رضی الله عنه میلاو شو. هغو هم تپوس وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درته څه وی؟ ما ورته وی چې ما ته خو هیڅ هم نه وویلي، بس دغه شیان یې وکړل او لاړو. هغوی چې کله سحر شو نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا سورت نازل شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سورت تلاوت وکړو، سبحان الله. نو دا ټوله واقعه شوی وه او اوس د دې واقعې په پس منظر کې که تاسو دا آیتونه ووایئ نو پوهه به شئ او ښه به پوهه شئ. او دا خبره ضرور یاد ساتئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نعرې په باره کې وفرمایل چې دا د جاهلیت نعره ده، پرېږدئ دا خپلې خپلې قبیلې له آوازونه ورکول یا خپل خلق رابلل، چې دا د زمانه جاهلیت ناره ده، پرېږدی ده، پرېږدی ده. او عبدالله بن ابی څه ویلي وو؟ هغو وی چې مدینه ته لاړ شو نو مونږ به داسې کوو. اوس دا خبره د عبدالله بن ابی زوی ته وشوه، د هغو نوم هم عبدالله و او هغه ښه پوخ او رښتینی مسلمان و. او چې کله هغو ته دا پته ولګېده چې زما پلار دغه شان ویلي دي چې کیدای شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غو د قتل کولو حکم ورکړي، ځکه چې دا آیتونه نازل شوي وو، اوس خبره واضحه شوه چې دو څه ویلي وو. هغه به اوس مونږ په آیتونو کې ګورو. نو عبدالله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو چې یا رسول الله، ما اورېدلی دي چې زما پلار دا بدې خبرې کړې دي، که چېرې د دې په بدله کې تاسو هغه قتل کول غواړئ نو دا غو د قتل کولو حکم تاسو بل هیڅ چا له مه ورکوئ. زه به اوس لاړ شم او دا غو سر به قلم کړم او ستاسو په قدمونو کې به یې کیږدم. الله اکبر، الله اکبر، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې به زه په خپله دا غو سر راوړم. او دا دې د چا خبره کوي؟ د خپل پلار. د دې ځای نه پته لګي چې یو طرف ته ایمان وي او که بل طرف ته خپلې د وینې رشتې هم وي، نو د وینې رشتې به وروسته کیږي، هغه به قربانیږي او ایمان له به ترجیح ورکړی کیږي. یعنی هغو داسې خبرې کړي دي ستاسو په باره کې، کتا سما له حکم را کوي نزو اوس زم زو دا غو سر قلم کوم او راوړمای قسم دې د الله د قبیله حضرت یو یو بنده ته پته ده چې زمانه زیات یو زوی هم د خپل پلار سره حسنی سلوک او محبت کول واله نشته او عزت کول واله نشته. الله اکبر. یعنی داسې هم نه ده چې د خپل پلار سره څه دښمنی ده. ټولو ته پته ده چې زه د خپل پلار څومره عزت کوم او څومره محبت کوم. او دا هم راځي چې هغوی فرمایلي وو چې یا رسول الله د خپل پلار د هیبت په وجه د هغو د روب په وجه ما چرته خپل سر نه دی اوچت کړی او د هغو مخ ته مې نه دي کتلي. یعنی که چېرې تاسو د هغو نه ناراضه یې نو تاسو ما له حکم راکړئ چې زه د هغو سر حاضر کړم. الله اکبر. تاسو د ایمان هایټ لیدی شئ. یو طرف ته د منافقت انتها ده او بل طرف ته د ایمان انتها ده. دومره عزت دی د هغو په زړو کې د خپل پلار. پخوا په زمانه کې به داسې وو چې چا به په اوچت نظر سره نشو کتلی، په سترګو کې به سترګې نشوی اچولی. نو هغه فرمایي چې ما چرته خپل نظرونه نه دي اوچت کړي د خپل پلار مخ طرف ته، لیکن که چېرې تاسو ناراضه یې نو زه د هغو سر حاضرولی شم. سبحان الله. او ای فرمایل چې که چېرې تاسو بل چا له دا حکم ورکړو چې هغه قتل کړي زما پلار او هغه مړ کړي نو زه بیا د خپل پلار قاتل نشم لیدی چې هغه زما په مخ کې ګرځي را ګرځي. زه په دې ویریږم چې چرته د انتقام په جوش کې زه هغه مړ نه کړم. او که چېرې دا حرکت زما نه وشي او زه د یو کافر په بدله کې مسلمان قتل کړم نو زه به جهنمی شم. نو تاسو زما د پلار د قتل کولو حکم مال راکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه نه، زه هغه قتل کول نه غواړم. مونږ به د هغو سره نرمي او حسنی سلوک کوو تر څو پورې چې هغه زمونږ سره دی. او چې بیا هغه مدینه ته رسېدلی وو نو دا عبدالله د مدینه په دروازه باندې ولاړ وو او توره یې راایستلې وه او خلک مدینه ته ننوتو تر دې چې د هغو پلار راغی. هغو ورته وی چې شاته شه، مدینه ته تو نشې داخلېدی. پلار یې ورته وی چې داسې خبره ده، ما منع کوې تو؟ نو عبدالله ورته وی چې تو مدینه ته نشې ننوتې چې تر څو پورې د الله تعالی رسول تاله اجازت نه وي درکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت والا دی او تو ذلیل یې. نو هغه یو سایډ ته ودرېدو تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هغه به د لښکر په اخیر کې و، د ټولو په اخیر کې. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخیر کې را ورسېدو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیدو نو منافق ورته د خپل زوی شکایت وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وی چې تو دې ولې منع کوې؟ هغو چې قسم دی د الله چې تر څو پورې ستاسو د طرف نه اجازت نه وي میلاو شوی نو دی دننه نه شي تلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له اجازت ورکړو. نو هله بیا عبدالله بن ابی داخل شو. الله اکبر. یا الله، د هغې څنګه ایمان وو او ځکه خو هغې د درجو قابل وو. سبحان الله. اوس مونږ ګورو آیتونه. هم الذین یقولون، هغه خلق دی چې هغوی وایي لا تنفقوا على من عند رسول الله، ما خرج کوي په دې باندې څوک چې د دې سره دی. حتى ينفضوا، تر دې چې دی منتشر شي، تر دې چې دی وتختي. ما تاسو خرج کوي په دې باندې نو بیا ګورئ چې دی څومره ورځې اوسیږي د هغې سره، بیا به په خپله تختي دوی او پرې بږدي هغې. یعنی که چېرې تاسو دی پرېږدئ نو د دوی به بیا څوک ملګري پاتې نه شي او دوی به بیا ایسته بیسته خوارو شي. د مدینې نه به لاړ شي چرته بلخوا او زموږ نه به لاړ شي. ولله خزائن السماوات والارض، دوی ته یعنی دې منافقینو ته هغوی فقیران ښکاري او د دوی خیال دی چې زموږ د ورکولو سره هغوی خوري. د الله سره خزانې دي د اسمانونو او ځمکې. او واقعي که چېرې دا په انسانانو باندې وي چې هغوی بل له خوراک ورکولی نو چا به چاله د ډوډۍ یوه نوړۍ هم نه وه ورکړي، لیکن د ټولو خزانو مالک خو الله دی. یعنی تاسو وایئ چې مه خرج کوئ په دوی باندې، د الله تعالی سره خو ټولې خزانې دي. د الله تعالی خزانې څوک منع کولی شي؟ زموږ د ورکولو سره هیڅوک نه خوري، زموږ د خرج کولو سره د چا ګزاره نه کیږي. هغه خو الله دی چې ورکولو واله دی. ولكن المنافقين لا يفقهون، او لیکن منافقان په دې خبره چرته پوهیږي؟ د هغوی خیال دی چې دا هر څه خو مونږ قایم ساتو، دوی له مونږ خوراک څښاک ورکوو، مونږ یو د خپل ځان سره ساتل واله. تاسو د کوم ځای نه یې؟ دا خو د الله تعالی د خزانو نه خلق خوري او اوسیږي. استغفر الله، دا مونږ خلق چې وایو چې دوی زمونږ په ټوکرو باندې لوی شوي دي، که مونږ نه وی نو دوی به بیا د کوم ځای نه خوړه. استغفر الله، د داسې خبرې کولو نه مخکې مخکې انسان له سوچ پکار دی چې د ځمکې او آسمانونو خزانې خو زما د رب سره دي، مونږ له هم هغه راکوي او دوی له هم هغه ورکوي. لیکن منافقان په دې خبره باندې نه پوهیږي. یقولون، هغوی وایي لئن رجعنا الى المدینه، کچرې مونږ واپس شو مدینې طرف ته، لیخرجن الاعز منها الاذل، البته ضرور به اوباسی زیات عزت والا زیات ذلیل. د سنا د مدینه نه اوس پوه شوې؟ سبحان الله، زید بن ارقم چې راغی او کومې خبرې چې کړې وې نو هغه خبرې بالکل لفظ به لفظ په قرآن کې نازل شوې، لیکن هغه دروغجن نه دی. دوی دي دروغجن چې دا خبره د قیامت ورځې پورې په قرآن کې راغله. سبحان الله، یو ماشوم وړوکی خفه و چې زو دروغ وګڼلی شم، چې رسول الله ته شاید چې زو دروغ جن ښکاره شم، او د هغو په خبره یې یقین وکړو او هغه ښه د آرام سره لاړو. د دې مطلب دی چې زه به ورته دروغ جن ښکاره شوی یم. ترې هم راغی او دغه شانی وې، او الله پاک د هغوی ګواهي ورکړه چې دی دروغ جن نه دی. سبحان الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. منافقان وایي چې عزت واله به لاړ شي او ذلیل خلق به اوباسي، د هغوی په نزد عزت واله هغوی په خپله دي. او الله تعالی وفرمایل چې عزت خو ټول د الله سبحانه وتعالی دپاره دی، او د هغو د رسول دپاره دی، او د ایمان والو دپاره دی. لیکن منافقان په دې خبره نه پوهیږي. په سورة النساء کې چې په کوم ځای کې الله تعالی د منافقینو ذکر کړی دی، نو هلته یې فرمایلی دي چې دوی زی او د کافرانو سره دوستۍ کوي، دوی د هغوی نه عزتونه غواړي. د دې خیال دی چې د دې ځای نه به مونږ ته عزتونه میلاو شي. عزت خو ټول د الله سره دی، چې چا له وغواړي نو عزت ورکړي، او چې چا لپاره وغواړي نو ذلیل یې کړي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کاش چې په دې خبره مونږ پوه شوې نو مونږ به د چا نه بیا خیرات نه غوښتو. د عزت دپاره چې د دو سره کینم نو ما ته به عزت میلاو شي. که چرې دی ما خپل پارټنر جوړ کړي نو زما به عزت وي. که زه د دو سره شم نو عزت به راته میلاو شي. که چرې په دې اوچتو او الیټ کلاس کې زه شم نو زه به هم په دې کې شامل شم، ما ته به هم عزت میلاو شي. لیکن عزتونه دغه شان نه میلاویږي. عزتونه ورکول واله خو زما رب دی، چې چا له وغواړي نو عزت ورکړي، او چې چا له وغواړي نو په تخت باندې کینوي او ذلیل کړي. او دا مثالونه تاسو وینئ، خلک د ملکونو بادشاهان وي او په دنیا کې ذلیل وي، د هغوی نومونه څوک اورېدل هم نه غواړي، او چې نوم یې واوري نو د نفرت سره ترېنه مخ واړوي.